السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدله کړو، افغانی روان بدل کړو.
رندو توغندیو د لشکرګاه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه، نورمې دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړې وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان سبا د ناټو د غونډې د اجنډا یوه برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی. او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یوه الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یوه برخه وي. د سه شنبې ورځې د غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ دا ژمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر تر 11مې یې ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. او دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیکې هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو تر څنګ 8 تنه نور نیول شوي هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشي کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دفاع وزارت تېره اونۍ وویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په 1.5 لمانځل کیږي له خلکو وغوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېده چې له بنګلادیش سره د جون د 3 نیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
تر ادامه مقدماتي جام جهانی و
د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنگلاديش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به له عمان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بورس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبري شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د وویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوه. راین ایر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینه کراکوف ته پر لاره وچې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواښ خبرداري ورکړ. د خبر پاڼې له مخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوي. د پولیسو له پلټنې وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له اووه ساعته ځنډ وروسته د دغې الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلی د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بیلاروس د دغه شرکت یوه الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناستې ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور له مخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوې. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یک شنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یوې څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو برخې ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنی بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښیني. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ رواني خبرې بهرنۍ پروژه ده. ښاغلي کرزی چې د دوشنبه په ورځ یې د افغانستان د سولې پروسې د اغېزمندیو پیژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې، وویل تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدله نشي، افغانستان کې سوله نشي راتلی.
افغانی پروسه بدل کو، افغانی روند بدل کو، موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا خپل عزم او استقلالیت هم د افسایګانو سره هم د نورو سره.
خو افغان حکومت او طالبان د ښاغلي کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، مګر له دې وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرکزی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د استازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبرې دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښه وي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښیني، خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. ښاغلی کرزی داسې مال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکزی پلاوی یو شمېر راستانه شوي غړي د سېشنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړي دي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته خبرو میز ته ستنېږي.
جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناستو او پریکړه یې کړې وه چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1299 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو، دا هم افغان مرکزی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د هلمند پر مرکز لخکرګه خار راکټي حملو د خار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي ل امنیتي کمربند څخه را ورس پر خار د توغندیو حمله کیږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ ویشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتې اوسیدونکی صفت الله وایي دوې ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وو او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم میلمه او نه هم ماشومان څوک په دغه ځای څخه لیر شوي وه. مرمۍ دلته مشهد یو تخریبات پېښ کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هره ورځ پر لشکرګاه ښار دوه تر درې پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي، خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومېږي چې دوی ښار ته په څلورویشت ساعتو کې دوه درې څلور راغورځي، دا مرمۍ دی په ښار کې چې دی راداخلېږي، دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د پامیر کې اوسېږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوې. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندۍ توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نه شکړي، توغندۍ یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي ساتو ته نږدې اوسېدل کډې کولو ته مجبور شوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې پشکې ومشلې. دا خو چې راله هم په کور کې مشلې، هم په دوکان کې مشلې، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خو داسې هدف دوی نه سي ویشتلی چې خاص هغه ځای وولي، که ځای ویشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالی نظری پر لشکرګاه ښار د توغندوی د بریدونو مسول وسوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندوی بریدونه کېدل.
تاسې خبر یاست چې دښمن سخته ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاسه ورکړی دي او ډېر سخت تلفات یې هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې اوس د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سوو او ټپي سوو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سوو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپي انسول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولې چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یوه کال کې د دغه بې ځای سوو کورنیو شمېر څلوېښت زره ته رسېږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره. د کندز کروندګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروندګر وایي چې جګړو یې د ټول کار کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړي او که غنم لو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استېده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روزي زمونږ نه ماخلي د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه موږ وژنئ چې زمونږ دارۍ زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشئ موږ بمبار کړې تیارې راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې موږ په تدریجي وژنئ تدریجي مه وژنئ.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دمون غنم اوس پخ سوی دی دواړو خکیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې ورخلي. دواړه خکیل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او دهقانان خپل حاصلات په ارامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دېر جریب ځمکې کې غنم کرلی او پرې 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ د دغه دیقانۍ نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي موږ خو در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 30 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات مو رسیده و مو باید دراوزه کنیم د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات زیان کروندګرو ته رسیږي ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50 سلن اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر 8 د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له 8 د سهار تر 8 د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر 8 ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلني ډول د 21 سلنه مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100 میلیون کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پرېږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لږ تر لږه تر پنځو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونه یې له پنځه ویشتو کلونو کم دي، د خپلو کورنیو د مشرانو له ویرې نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي او یا یې هم انځورونه واخیستل شي. دوی وایي بیکاره دي ځکه یې د تنباکو استعمال ته مخه کړې، خو ښایي بیکاري یوازینی لامل نه وي چې له امله یې دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړې. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه ښایي نور لاملونه وي چې په دې هېواد کې د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هېواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداری ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سګرټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسؤول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د دغه ارقام او عادات چې د سټپ سروې نه موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سګرټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او له امله یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې 40 کاله سګرټ استعمال کړي وایي بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د ده په خبره له تیرو 3 کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي، اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
40 کاله دغسې خواوشه، 20 کاله به م سګرټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته م دی څښلو، خو اوس چې نصار او سګرټ دواړه مې پرېښي دي. الله رحم دی، انشاءالله اوس اقتصادي وضع م ښه ده. هغه وخت اقتصادي وضع به م خراب او مزدوري به م کوله، دیړي به م کوله، نصار سګرټ به م پرې اخیستل. نور ذهني ټینشن راته زیات و، عصبي تکلیف زیات و، قار به راته و په روژه کښې په دغه کښې. اوس د الله فضل بالکل ښه، د معدې مشکل هم نشته، د هېڅ هم نشته، بېخي سل په سلو کښې برابر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر 1 کال کې ډېری لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر 1 کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تنباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتاره ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وایي چې په تیر 1 کال کې 14,000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بېلابېلو روغتونونو ته استول شوي دي. د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روږدېدو لومړنی پیل د تنباکو استعمال دی.
د سګرټ استعمالول د دخانیات بنسټ. که څوک سګرټ استعمالوي کولای شي چې چرس او نور مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګی لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، طالب ده نه بل وسله والا شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده. خو پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوسته وي، مکتب دې راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام.
منظور شوری جوڑ نہ شروع منگا گوالو بھی دکھا منگا کلی سر پوچھ دیکھو سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅنګ چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایي وبخی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لا ینحل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنګټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنګټن لګول شوي بندیزونه لري کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایی وي، خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هواری شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې که لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي، پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي، له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلوماټ چې د ویانا د خبرو په جریان کې دی د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنګټن او